احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په رنیو چارو د وزارت ویان وای په اسلام آباد کې روانه اونۍ د یو شمیر افغانانو غونډه نه یو رسمي غونډه ده، نه د دولت له لوري رابلل شوې ده. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمیر خواله رسنیو دا غونډه لویه ښکاره کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان جوړېدو کې هیڅ ډول نقش نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغان طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همدارس د سولې او عدالت د ملي حرکت یو شمېر استازي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د اسلام آباد په غونډه کې برخه واخلي. د دې غونډې استازو ویلي دي چې دوی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او یو شمېر سیاسي موضوعاتو په اړه بحث وکړي. جنو رسنیو بیا په اسلام آباد کې د دې غونډې د جنو ګډون کوونکو په وینا چې نمونه نه دی یاد کړی، د دې غونډې ته څنډې دو خبر ورکړی دی. د بشن نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلاري د دې سبب شوې دي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بشن نړیوال سازمان د جمعې پر سرګند کړه چې سش کال یوازې 40% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پر اوسه شکل 10% اتنی وی تر رسیدله. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې، همداراز سش کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بشن نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والټس سیمونز د بریتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې. د خبرداري ورکړ چې په دې ډول به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. بریتانیا د تیرو کلونو په پرتله خپل تګلارې سخته کړې دي او په دې لړ کې د بریتانیا ورستي پریکړه داده چې د اگست له پیله چې په غیر قانوني ډول کوم کډوال له فرانسې بریتانیا ته داخل شوي دي، هغوی بیرته فرانسې ته استولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ خپل نږدې سیاسي ملاتړی سرجو ګور په هند کې د خپل هیواد د سفیر په توګه وټاکه. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې 18 کلن ګور په چټکی سره په محافظه کار سیاست کې سر اوچت کړ او په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ یو له خورا پیاوړي مرستیالانو څخه شو چې له ترامپ سره د دوی د ورستي وفاداری ډاډ ترلاسه کولو لپاره د شاوخوا 40,000 ګمارنو د ارزونې مسؤلیت تر سره کړ. ترامپ وویل چې ګور به د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه هم دنده تر سره کړي. دا ګمارنه د واشنگتن او نوې ډیلی ترمن د کړکی چونو له زیاتې وروسته شوې. هند په روسي ورځو کې له روسیا او چین سره د لوړې کچې غونډې جوړې کړې دي. تاکل شوی ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې پر ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو له جرمني سره هم سلا مشوره کړې ده او له ایراني لوري سره هم شغېدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، بریتانیا، جرمنی او اروپایي ټولنې له اساسو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سیشنبې په ورځ وشي. هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د ښځینه کرکټ د نړیوال جام لوبې ونشي. فرانس پریس اژانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سش کال د جون میاشتې په څلورمه د هند د غوره لیګ د سیالیو تر پای لوبې وروسته چې کله د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینوالو اتل ولی لمانځله، یولس تنه وژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د ښځینه کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په 10مه د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو ترڅنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلاديش ټیمونه په دې جام کې برخه اخلي. اوسجرډو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. وړاندې به د ملګرو ملتونو په وینا واوري چې په تیرو نږدې 500 میاشتو کې تر 500 ډیر افغان کډوال پولیسو په پاکستان کې نیولې دي. دا موضوع مې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ امیر ګران سره شریکه کړه.
د پاکستان واکمنان لاغانان چې په هلته پراته دي، د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي.
په تورخم کې محدودیتونه په ځانګړي ډول د میوو سوداګر زیان منوي.
څوک یو شهروز په تورخم کې توقف کوي، دغه توقف د هر تجار لپاره ډیر زیان لري. تقریبا 50% په دې کې کموالی راځي، نقصان رسیږي. لس میلیونه هو ما خپل نقصان کړي په دغه مرنه چې زما خراب شوی دي.
په شمالي وزیرستان کې د یو مکتب د مدیر له برمته کېدو وروسته د پوځي کمپ مخې ته خلکو پر لپ وهلی. دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې په ډیلی کې محکمې د کوڅه ډبو سپو په برخه کې داسې پریکړه کړې ده چې لاریون کوونکي ورته خوشاله شوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای د اپریل له پیل څخه د اگست تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې له 500 ډیر افغان کډوال نیول شو دي. دغه ادارې په خپل تازه خبره شوی راپور کې ویلي چې واسې د اگست په لومړیو 28 ورځو کې نږدې 15,000 تنه په دغه هیواد کې نیول شوی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشته شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوی دي. جزئیات په دې راپور کې.
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای په اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غراپور کې چې د جمعې په ورځ یې پر لیف پاڼه خپور کړی ویلي چې اواز د اگست په لومړیو یا وشتو ورځو کې 4,300 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی چې دا شمیر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اگست 28 پورې ټولټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسېږي. ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو زه ونیولم او کمپ ته یې بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشي مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته یې خوشي کړم. که څه هم کور ته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې اچي دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمېر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلې دي.
بسیار زش رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی یې بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه، یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږ
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو له نیولو او ایستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د پیوار کارتونه لري هم باید د روان کال د اگست میاشتې تر پای له دغه هیواده ووزي. د یونیسیف د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 28مه پورې له 309 زرو ډیر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال پاسي، بلکې د افغانستان بل ګاونډی هیواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیف د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې په تیرو نږدې 5 میاشتو کې تر 350 زره ډیر افغان نان پولیسو نیولي. په اسلام آباد کې مې له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران څخه په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت چې پاکستان ولې پر افغان کډوالو فشار راولي.
زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1988 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسي ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې شوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هاري کمشنریت څخه همدغه سلنورو نړیوالو ماسیو څخه په افغانانو باندې د فشار دی واردولو لمخې دوی ګټه ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغه سی په پنجاب او خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې، او په دغه باندې ټول حقوقي بنسټونو او دغه سی نورو د بشري حقوقو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنډیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړ چې له 1988 را په دې خوا له افغانانو څخه شالته نشته، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبي کې نشته. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مقصد نیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لهیزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه سوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکیچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضعه زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ یې د هغوی په کنټرول کې دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو ان ایس ټی آر لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب، چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسې دی. دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي، همدا وصل ته وزه خراب ده
او بخشي ګران صاحب او بخشي کچرته دوی له افغانانو ګټه اخلي ولي باس له خوري
نو خبره ده چې الته خو ګوري په میلیونو افغانان میشتي دا څه خو نه ده چې وس یوازې هم